وخت ما خام شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو لمړنۍ ماښامنۍ خبري مجلې ته خراغلی زما سلامونه ومنئ. زه فریده هوډ سیفی یم، له خپلو همکارانو سره ستډیو ته راغلی یم او د ازادۍ رادیو روانه خبري مجله چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي وړاندې کوم. په روانه خبري مجله کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د انتخاباتو په برخه کې د بهرنیانو انتقادونو سخت غوسه کړې ده. نور مطالب هم لرو، خو د راپورونو تر بشپړې معرفي د مخه به لمړی جانقال کوزي ته غوښ شو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په جنوبي زون کې د ملي پوځ سرواکي وايي په تیرو دریو ورځو کې 12 تنه وسله وال طالبان وژلي. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم رسیال چین ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وايي د ایران د هستوي لانجې په حل کې د روسي همکاري ډیره جوړونکې ده، او روسیا وايي ګرجستان القاعده وسله وال روزي. پوره خبرونه واورې. لمړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. په جنوبی زون کې د ملي پوځ چارواکي وايي په تیرو درې ورځو کې د هلمند په ګرشک او سنگین ولسوالیو کې 12 تنه طالبان وژلي دي. د 215 نمبر اتل قلی اردو قماندان جنرال شیر محمد زازی ازادي راوي ته ویل په عملیاتو کې 2 تنه وسلوال طالبان ژوندي هم نیولې دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی د ملي پوځ په عملیاتو کې د طالبانو مرګ ژوبله نه مني، او وایي چې د هلمند په نادالي او خانشین ولسوالیو کې 15 تنه بهرني سرتیري وژلي. دولتي چارواکي د طالبانو دا ادعا به بنسټه بولي. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم رسیال کریم خلیلی د هیئت په مشرۍ د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون په مقصد د چین مرکز پیکینګ ته لاړ. د باختر دولتي خبري اژانس وایي د جمهور رئیس دوهم رسیال به د شانګهای د غونډې په څنګ کې له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د سیمې په امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو بحث وشي. د پکتیکا ولایت محلي چارواکي وایي چې د دوی امنیتي ځواکونو نن سهار د دې ولایت په یحیی خیل او ګمل ولسوالیو کې څلور طالبان ژوندي ونیول. د پکتیکا د والی ویان حمید الله زواک ازادې راوی ته ویل په نیول شوو کې د محمد ایوب په نامه د طالبانو یو مشهور قماندان هم شامل دی. د زیاته کړه نیول شوو کسانو څخه په پکتیکا کې د طالبانو د تشکیلاتو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې د وسلوالو طالبانو د نیولو په کار کې به ورسره مرسته وکړي. خبرونه له ازادې راډیو اوري. امریکا او روسیا په ګډه کار کوي چې ډاډ حاصل کړي د ایران هستوي پروګرام د سولیزو مقصدونو لپاره ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن ویل د ایران د هستوي لانجې په حال کې د روسیې همکاري ډیره جوړونکې ده. د خپل روسي سیال سرګی لافروف سره له کتنې وروسته خبري کانفرنس کې ویل
Iran's nuclear program remains a matter of serious.
د ایران هستوی پروگرام لا هم د جدي اندېښنې وړ دی، او موږ په دې اړه د 15 جمع یو په عملی کې روسي سره کار کوو. موږ د اکتوبر په لومړۍ نیټه په جنیوا کې جوړونکې غونډه درلوده، او موږ په ګډه کار کوو چې ډاډ حاصل کړو ایران دې له موږ سره دخیل وي او ودی خي چې هستوی پروگرام یې د سولې زو مقصدونو لپاره دی. هیلری کلینټن وایي ډیپلوماسي روانه ده او په ایران باندې د بندیزونو لګولو وخت نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وویل په ایران باندې د بندیزونو لګولو ګواښونو او فشارونو ګټنه ده ورکړې. هیلری کلینټن او سرګی لافروف دواړو وویل د ساړه جنگ د وخت د هستوي وسلو د کمولو د تړون په اړه پرمختګ کړی. دا تړون د ډسمبر میاشت کې پای ته رسیږي. د یو بل خبر له مخې د بشري حقونو فعالان وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ورته ډاډ ورکړ چې له مسکو سره د اړیکو د ښه کولو هلې ځلې د دې معنا نه لري چې واشنګټن په روسیې کې د ډیموکراسۍ له ملاتړ څخه لاس اخیستی. د بشري حقونو فعالان وایي هیلری کلینټن دوی ته ویل متحده ایالات کولی شي له کرملن سره ښه اړیکې ټینګ کړي، خو په عین حال کې به په روسیې کې د بشري حقونو او لویدیز ډوله ډیموکراتیکو ارزښتونو د پراختیا لپاره هم کار کوي. د روسیې د فدرالي استخباراتو یا FSB رئیس نن په ګرجستان تور ولګاوه چې القاعده وسلوال په خپلې خاورې کې روسیه او اجازه ورکوي چې د شمالي قفقاز په سیمه کې د تروریستي اعمالو پلانونه عملي کړي. الکساندر بورتنکوف دا تورونه نن ولګوله وایي له وسلوالو څخه په نیول شوو ویډیوګانو کې ښودل شوی چې له القاعده جنټانو سره یو ځای دوی د ګرجستان له امنیتي چارواکو سره تماسونه ټینګوي. د چارواکو په مرسته د تروریستانو د روزنې چارې تنظیمیږي او د چچنیا جمهوریت ته استول کیږي. د روسیې د استخباراتو رئیس د غراز وایي ګرجستان د روسیې ګاونډي جمهوریت داغستان کې وسلوالو ته وسلې او پیسې ورکوي. د ګرجستان د ملي امنیت د شورا رئیس ایکا تکشکلا شویشویلی د روسیې دا تورونه رد کړل او وایي دا د مسکو لخوا هسې پروپاګنډ دی. د مسکو د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړ. تیر کال ګرجستان او روسیې د بیلتون غوښتونکې سیمې جنوبي اوسیتیا په سر جګړه وکړه، او له هغه وخته راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. روسیا او چین نن یو مقدماتي تړون لاسلیک کړ چې لمخې به روسیا چین ته طبیعي غاز صادر کړي. د روسیا د غاز پروم او د چین د پټرولیا ملي کمپنۍ ترمنځ دا معامله د یو شمېر هغو تړونونو یوه برخه ده چې پیکینګ ته د روسیې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین د سفر په مهال لاسلیک شوي دي. د روسیې د غاز پروم د کمپنۍ رئیس الکسی میلر وای د تړون له مخې به روسیه په کال کې 70 میلیارد مکعب متره طبیعي غاز چین ته ورکوي، خو باید تر اوسه نه ده ټاکل شوی. د ورځې په لومړیو کې چین او روسیه په خپلو کې د 3.5 میلیارد ډالرو تړون لاسلیک کړل. د ترکمنستان جمهور رئیس قربانګلی بردی محمدوف د انرژۍ د سکتور په برخه کې ستر بدلونونه راوستي دي. د ترکمنستان دولتي خبري رسنۍ وایي جمهور رئیس د ترکمنستان د نفت او غاز کمپنۍ رئیس او د غراز د تیلو او غازو د دولتي کمپنیو ترکمن نفت او ترکمن غاز رئیسان هم لري کړي دي. د ترکمنستان جمهور رئیس د انرژۍ د بې کیفیت تاسیساتو په جوړونې، کلو او بانډو ته د غازو د رسولو په کارونو کې د زنډ او د تیلو د تولید د نه زیاتېدو له وجې په چارواکو نیوکې کړي دي. او له مالی بحران سره سره په چین کې د بډایو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، او دا مهال له امریکا پرته په چین کې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله د ډالرو میلیاردران زیات دي. د هیرون راپور چې نن خپور شو وایي دا مهال په چین کې 113 تنه د ډالرو میلیاردران دي، چې دا شمیر په تیر کال کې 101 و. د فوربس مجلې د راپور په اساس دا مهال د امریکا په متحده ایالاتو کې 359 تنه، په روسیې کې 22 او په هند کې 40 تنه میلیارډران دي. د چین تر ټولو شتمن کس د برقي موټرو او بټرۍ جوړولو د کمپنۍ خاوند وانګ چوان فو دی، چې شخصي پانګه 15.1 میلیارډ ډالر اټکل شوې ده. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. اوس به د افغانستان سپورتي او اقتصادي خبرونه له مجاهد جواد نوارو.
چارواکي وایي د نیمروز ولایت د ګمرک په عوایدو کې د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله 80% کې زیاتوالی راغلی. د نیمروز د ګمرک رئیس حضرت نبی پژواک خبري اژانس ته وویل چې د سږ کال د لومړیو شپږو میاشتو عواید یې 1.210 میلیارد افغانۍ ته ورسېده، په داسې حال کې چې دغه کچه تیر کال په همدې موده کې 540 میلیونه افغانۍ وه. د په دغو عوایدو کې د زیاتوالي علت په سرحدونو باندې غوره کنټرول او د قاچاقي مالونو له تګ راتګ څخه مخنیوی په ګوته کړ. او دا هم سپورتي خبرونه. په کندهار کې نن د 15 ټیمونو ترمنځ د فوټبال مسابقې پیل شوې. د کندهار د ورزش امیر احمد الله ګلالي ازادي رډیو ته وویل چې دا مسابقې د دې لپاره پیل شوې دي چې د کندهار ولایت د فوټبال ټیم انتخاب شي. د زیاته کړه چې دغه مسابقې به 30 ورځې دوام ولري، او په بلخ ولایت کې چې د بیډمنټن کومې مسابقې تیره ورځ پیل شوې وي همداسې دوام لري. د بلخ د ورزش امیر نن ازادي رډیو ته وویل چې په دغه مسابقو کې 15 لوبغاړو ګډون کړي او سبا ته به پای ته ورسیږي. د زیاته کړه دغه مسابقې د بلخ ولایت د بیډمنټن د ټیم انتخاب لپاره ترسره کیږي.
شپږ بجې او 8 دقیقې دي. د ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو په روانه مخامنۍ خبری مجله کې لومړی دا اوري چې افغان ولسمشر وایي د انتخاباتو په برخه کې د بهرنیانو انتقادونو سخت غوسه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د یو شمیر مشکوک رایو د بیا شمیرلو نتیجو ته سترګو په لاره دي. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د زرګونو نور عسکرو د لیګلو خبره کړي، او په خوست کې نن قومي مشرانو د امنیت په اړه غونډه وکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه دفاع وکړه. وی ویل چې په دې برخه کې د یو شمیر بهرنیانو انتقادونو د غوسه کړې دي. ټاکل شوی دی چې دغو انتخاباتو رسمي نتیجه ډیر ژر اعلان شي. د زمري د 9 میاشتې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر حامد کرزی د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې اوري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د زمري د 9 میاشتې انتخابات ښه، بی طرفه او با ارزښته انتخابات و. داسې انتخابات نه و چې له پامه وغورځول شي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په ارتباط افغان ولسمشر زیاته کړه چې د یو شمېر نړیوالو انتقادونو د دغو رایو په برخه کې زه په قهر کړی یم. خو له دې سره څنګ ته حامد کرزی دا تایید کړه چې په انتخاباتو یو لړ بې نظمۍ وي، خو ده وویل چې له لویې سره انتخابات خپلواک، بی طرف او ډیموکرات ترسره شول. د افغانستان ولسمشر بیا وویل چې له دې انتخاباتو د نړیواله ټولنه د افغان ولس د بدبختۍ لپاره لاره نه پرانیسي. د د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د لګول شویو درغلیو تحقیقات کوي. ویل کیږي چې ډیر ژر به دغه څیړنه بشپړه شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
د شکایت کمیسیون هم د اوس البته د بلابلو محلاتو سربلونه یې چې څیړلي ول، تفتیش کړي ول، د هغې څخه د یو مشخص یا وروستي راپور په جوړولو باندې لګیا ده او مونږ دغه راپور ته انتظار باسو. کله چې دوی مونږ ته دغه وروستی راپور راکړي مونږ به نهایي او وروستۍ پایلې اعلان کړو. اوله تر کوم ځای پورې چې مونږ ته دوی معلومات راکړي دوی ولیدل چې د دغې پنجشنبه پورې به دغه راپور دوی په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیشن ته سپاري.
د ابتدایي یوې برخې اعلان شویو نتیجو له مخې ولسمشر حامد کرزي 45.6% رایې خپلې کړې دي، خو د رسمي نتیجو اعلان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته انتظار دی. دغه کمیسیون چې د ملګرو ملتونو ملاتړ ورسره دی له دوو افغان غړیو څخه یوه استعفا ورکړې ده. ولسمشر کرزي د مولوي مصطفی بارکزي د استعفا په اړه وویل چې د کمیسیون په کار کې د شک او شبهې لپاره دا کار وشو، خو اوس باید د شکایتونو د اوریدو کمیسیون چارواکي تر وسه وسعت څه وکړي څو دغه شبهات له منځه یوسي او ثابت کړي چې د یوه بې طرفه کمیسیون په توګه د بهرنیو دښمنانو له اغېزې پرته کار کوي. حامد کرزي بیا ای بی سی تلویزیون ته وویل لکه څنګه چې په امریکا کې تاسو بحثونه کوئ ستونزې لري او اداري فساد لري، دغسې موږ په افغانستان کې ستونزې لرو، خو په دې تفاوت چې زموږ ستونزې لوی او پراخې دي، ځکه چې افغانستان د پرمختګ په حال کې دی او د کلونو کلونو جګړو ځپلی دی.
بلخو افغان ولسمشر افغانستان ته د نورو بهرنیو عسکرو د استولو د پیشنهاد ملاتړ کړی. افغان ولسمشر وایي د هغې څیړنې او راپور مکمل ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړی دی. حامد کرزي ویلي دي دا د پوځي مسؤلانو او کارپوهانو وظیفه ده چې مشوره وکړي او ووایي چې څومره نورو سرتیرو ته په افغانستان کې اړتیا ده. حامد کرزي دا څرګندونې هم د امریکا ای بی سی ټلویزیون ته کړې چې جزئیات یې رضوان مراد اوروي.
افغان ولسمشر ویلی د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د قمندان جنرال ستنلی مکریسټل د څېړنې پوره ملاتړ کوي. حامد کرزی له ای بی سی امریکایي ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استول په باب هم د جنرال مکریسټل د غوښتنې پلوي دی او د نوموړي راپور او څېړنه تاییدوي. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي کرزی په حواله وایي د کوم پوځي کارپونه دی چې وایي څومره نورو سرتیرو ته په افغانستان کې اړتیا ده، خو د افغان ولسمشر پوینا باید د پوځي چارو مسؤلان په دې اړه سلا او پریکړه وکړي. د افغانستان جمهور رئیس ای بی سی تلویزیون ته ویلي هغه څه چې نوموړي ته اهمیت لري هغه د افغانستان د خلکو ساتنه او د تروریزم پر ضد د مبارزې د ژمنو عملي کېدل دي. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 سرتیری لري او ټاکل شوی چې د کال تر پای پورې به 18,000 ته ورسیږي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان د طالبانو او القاعده شبکې سره د جګړې لپاره تر 30,000 نور سرتیرو غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر او د هغه امنیتي سلاکاران د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ټاکلو په غور بحث بوخت دي. امریکایي مقامات وایي تمه ده چې په راتلونکو دوه درې اونیو کې به ولسمشر اوباما د افغانستان په اړه خپله تګلاره روښانه کړي او دغه هیواد ته به د نورو سرتیرو د استولو په اړه هم خپله پریکړه اعلان کړي.
بلخوا د امریکا د دفاع وزارت او د سپینې ماڼۍ د یو شمیر چارواکو په وینا داسې راپورونه خپرې شوي دي چې امریکا افغانستان ته نور 10,000 عسکر استوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې احمد شیبری لنډیز راوړوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر غواړي چې افغانستان ته 10,000 نور عسکر ولیشي. دا پوجان د هغو 1,000 عسکرو سربیره دي چې د روان مریز کال په پیل کې بارک اوباما افغانستان ته د استولو ژمنه کړې وه. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا به په اضافي کسانو کې انجینران، روغتیایي مسؤلان، استخباراتي متخصصان او پوځي پولیس وي چې له دغو سره به افغانستان ته د استوونکو اضافي عسکرو شمیر 40,000 ته ورسیږي. سره له دې چې واشنگتن پوسټ افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو خبره کوي، همدغه امریکایي ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت په وینا څرګندوي چې تر اوسه رسمن یوازې د 1,000 عسکرو خبره تایید شوې ده او د ورځپاڼې له راپورټ سره سم شي د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 18,000 وانه وړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکا په بروکینګ انسټیټیوټ کې د سیاسي چارو د یو کارپوه مایکل این او هان لوند خبره اقتباسوي چې وایي په راتلونکو 12 میاشتو کې په عراق کې د امریکایي عسکرو شمیر په لږېدو دی، نو د دې لپاره که په افغانستان کې د پوځیانو د زیاتېدو لپاره هر پروګرام جوړېږي باید تدریجي وي. البته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان خبرداري ورکړی دی چې افغانستان ته باید د پوځیانو د استولو پریکړه ځنډنې نشي. مکرسټل دا هم ویلي دي که نور عسکر تر 12 میاشتو افغانستان ته ونه رسیږي هلته به امنیتي وضعیت خورا ګډوډ شي. د روانې میلادي میاشتې له پیله په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 ته رسیدلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې له جګپړو امریکایي سیاسي او پوځي چارواکو سره سلا مشورې وکړې. دغه خبرې اترې په دې پسې وشوې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکرسټل تر 40,000 د نورو عسکرو د لیږلو غوښتنه له امریکایي چارواکو څخه وکړه چې افغانستان ته یې واستوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 نوي مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پته په یاد ولرئ: www.azadiradio.com او یا هم .org. اوس هم پاتې مطالبه تر ازم د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تروریزم ماته او د مخدر موادو د تولید او قاچاق مخنیوي د نړیوالې ټولنې او په خاصه توګه د سیمې د هیوادونو په ګټه دی. میرمن هیلری کلینتن د څرګندونې نن په مسکو کې له روسی چارواکو سره له خبرو وروسته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وکړې. رضوان مراد او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په مسکو کې له خپل روسی سیال سرګی لافاروف سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل واشنگتن او مسکو د افغانستان په مسأله کې خپل دوه اړخیزه همکاري پراخه کړې ده. هیلری کلینتن د روسیې له خاورې په افغانستان کې امریکایي او د ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو موضوع ته په اشاره سره ویل په دې لړ کې د مسکو همکاري د تروریزم سره د مبارزې په لړ کې زیات اهمیت لري. Clinton Noel,
we have also broadened our area of cooperation when it comes to Afghanistan.
د افغانستان په اړه موږ خپل همکاري پراخه کړې ده. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته د روسیې له لارې د اکمالاتو په اړه د مسکو موافقه ستایو. موږ په دې باور یو چې د سخت دریځۍ، تروریزم او د مخدر موادو د ګواښ کمول د ټولو په ګټه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې نه مخکې چې مسکو ته لاړ شي په لندن کې د برتانیې د صدر اعظم ګورډن براون سره هم د افغانستان د روان وضعیت او د دغه هیواد په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې. امریکایي مقامات وایي روسیا کولی شي چې د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیزولو په پروسه کې له نړیوالې ټولنې سره لازمه همکاري وکړي. روسی مقامات هم په افغانستان کې د تروریزم د ماتولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په روزلو او تجهیزولو ټینګار کړی دی. په دې لړ کې د روسیې د ملي امنیت مشاور تیروني په مسکو کې وویل یوازې د امریکایي ځواکونو په زیاتېدو سره به په افغانستان کې اوسنی وسلوال بغاوت مات نه شي، بلکې د هغه په وینا په خپله باید افغان ځواکونه د دې جوګه شي چې د خپل هیواد امنیت او ثبات وساتي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او د مشرتابه پلاوی د افغانستان په شمال کې د هلیکوپټر په واسطه د دولت مخالف وسلوالو ته د ځواکونو استول غندلې وایي چې په کار د پدې برخه کې جدي څېړنې وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې د سه‌شنبې د ورځې د عمومي غونډې یو برخه چې همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه اجمل تورمانی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د مشرتابه پلاوی د افغانستان په شمال کې د وروستیو نامنیو یوازینی لامل د افغان دولت سره د بهرنیو ځواکونو نه همکاري بولي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر حضرت صبغت الله مجددي وایي که چیرې بهرني ځواکونه وغواړي نو یوازې د افغانستان په شمال کې نه بلکې په ټول افغانستان کې امنیتي ستونزې هواریدلی شي. د مشرانو جرګې غړیو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان په شمال کې د هلیکوپټرو په وسیله د دولت مخالفینو ته د ځواکونو د لیږلو په برخه کې د ولسمشر کرزي وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره وویل چې په کار ده په دې برخه کې جدي څېړنې وشي.
طالبان جنگو خبر
افغان ولسمشر حامد کرزی د رواني اونۍ په لومړیو کې دغه اوازې تر یو هدا ریښتینی وبللې او امنیتي ځواکونو ته دنده وسپارله چې په دې اړه څېړنې وکړي. د افغانستان په شمال کې لڅنا څه یو کال را په دې خوا ناامنیو زور اخیسته، که څه هم امنیتي ځواکونه تر ډیره د ناامنیو اصلي لامل د کمو امنیتي ځواکونو شتون ګڼي، خو د افغانستان په دواړو مجلسونو کې د ملي شورا یو شمېر غړي په دې باور دي چې یو شمېر بهرني لاسونه شته چې د پردې تر شا کار کوي او د افغانستان امنیتي وضعیت یې ګډوډ کړی دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د قومونو د پیوستون شورا په نوښت په خوست کې د لوی پکتیا د مختلفو قومونو لسګونو غړو دی ګډې غونډې پترس کې د سولې لارې څخه د ملاتړ ترڅنګ په لوی پکتیا کې د ناامنیو د دوام د مخنیوي غوښتنه وکړه. لسیمې څخه د ازادي راډیو خبریال د دې غونډې په اړه معلومات راکوي.
د لوی پکتیا د قومي مشرانو د غونډې برخوالو د خپل ویناوو او څرګندونو په ترڅ کې د مرکزي دولت د اړوند وزارتونو له جګپلو مسؤلینو څخه وغوښتل چې د لوی پکتیا د ناامنه سرحدي ولسوالیو د امنیت لور ته د جدي پاملرنه وکړي. د کرښې په اساسو ځایونو کې د سرحدي ځواکونو امنیتي پوستې ځای پر ځای شي ترڅو د کرښې له اخوا څخه دې لور ته د دولت د وسوالو مخالفو ډلو د راوړېدو مخه ونیول شي. دوی ویل که چیرې په لویه پکتیا کې میشت امنیتي ځواکونه په سرحدي سیمو کې امنیت ټینګ نه کړي نو د دې شته چې د ناامنیو او ګډوډیو لمن د ولایتونو مرکزي برخو ته هم پراخه شي. د غونډې برخوالو د غرض د افغانستان د قومونو د پیوستون شورا د مشر غزي نواز تڼي د سوالۍ پر موټر باندې په میبرید چې له امله یې دی او د هغه دوه تنه ساتونکي سخت ټپیان شوي په کلکه وغنده او د مسؤولو امنیتي ارګانونو څخه یې په ټینګه وغوښتل چې د دې پیښې عاملین د ژر تر ژره پیدا او په علني توګه دې محاکمه کړي. په دې لړ کې د خوست د ببکرخیلو قومي مشر حاجي بادشاه خان د خپلې وینا په یوه برخه کې داسې وویل:
غزی نواز د خارجون سراڑی کی نلری طالبان سراڑی کی نلری غدی کرجی ادارې سراڑی کی نلری دا کوم نظامی سړای نه دا دادی دې کوم نمائنده دا جدي وختنه مو دی کرجی صاحب ادارې نه دا دو چې څومره زرو کولای شي مجرمین ونیسی د قانون منګولو ته وسپاري.
په غونډه کې د پکتیکا ولایت د قومي مشرانو په استازیتوب قومي مشر لال میرزا درن وویل د لوی پکتیا قومونه باید له دې وروسته د افغانستان په سیاسي او امنیتی مسایلو کې بي توپیره پاتې نشي، د خپل ولسی حکومت څنګ ودرېږي او په خپل سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې فعاله برخه واخلي.
زمونږ په ولسوالۍ کې په کلیو کومو کې ډېرې پېښې کېږي چې خلک سترګې په پټوي او مطبوعات ته ټلویزیون ته راډیوګانو ته هغه خبرې نه ورکول کېږي چې بمونه په خلکو څخه خلاصېږي او زمونږ خلک نیول کېږي، څوک د جاسوس په نوم وژل کېږي، څوک الولېږي. دا ډېر د افسوس ځای دی او موږ تاسو ټولو ته په کار ده چې دغه مخنیوی وکړو.
په دې پراخه قومي غونډه کې د ګډونوالو لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلې د ځنډیدو، د ملي پخلاینې د قومونو ترمنځ د ملي یووالي او د دولت د وسوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو او یو لړ نور مسایلو په حق لوینا یې وشوي. غونډه د افغانستان د قومونو د پیوستون شورا د مرستیال حیدر ګل منګل لخوا د تصفیه شوي پریکړې په لوستلو سره پای ته ورسیده.
د هلمند ولایت په ګریشک او سنگین ولسوالۍ کې د نخوتو او مرګروبلي راپورونه ورکړی شوی دي. مسؤلین وایي چې په دې نخوتو کې ډیر لستنه طالبان وژل شوي او څو تنه ژوندي نیولې دي، خو طالبان دا خبره ردوي. لسیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور معلومات راکوي.
د ملي اردو د 215 اتل کول اردو مشر جنرال شیر محمد زازی د سیشم په ورځ ازادي رډیو ته ویل چې د هلمند په ګریشک او سنگین ولسوالیو کې د طالبانو په ضد په یو لړ عملیاتو کې ډیر لستنه طالبان ووژل او دوه تنه نور ژوند دي تریونی ولا. جنرال زازی ویل دوی دغه عملیات د تیرو دریو ورځو راهیسې د ګریشک په یخچال او د سنگین په کلایګا سیمو کې په لاره اچولي وه. چې د زازی په خبره نه تنه طالبان په ګریشک کې د ملي اردو سره په نښتو کې ووژل سو او دوه تنه ژوند دي د یو لړ مهماتو سره ونیول سو.
عملیات
شیر محمد ززی زیاته کړه د عملیات د ملي اردو امریکایي خاصو ځواکونو سره په ګډه تر سره کړی دی چې د ززی په خبره ګڼ شمېر وسلې هم په سیمه کې د عملیات پر مهال نیولې دي. ززی وویل یوه پیا مخابره او یو د سوریا ټلیفون هم په نیول شوو مهماتو کې شامل دي. بل خو د طالبانو ویاند که رسوب احمدي د یوه نامعلوم ځای نه د ټلیفون پر کشه رسنیو ته ویلي دي چې د ګریش په یخچال او د سنګین په کلیګس کې د دوی ملګرو ته هیڅ ډول مالي او ځاني زیان نه دی اوښتی. خو که رسوب خبر ورکوي چې په تیرو دوو ورځو کې د نادالي او خانشین په ولسوالیو کې څلور ټانګونه له منځه وړی دي او پکې سواره نږدې 25 بهرني سرتیر یې په بېلابېلو پیښو کې وژلي دي. خو په هلمند کې دولتي مسؤلین د طالبانو دغه وینا نه مني.
په هلمند کې مو د نښتو په اړه واورېدلو. سملت تخار څخه راپور لرو. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال په ملګرتیا نن د تخار ولایت ته سفر وکړ. د دې سفر د هدف په اړه له کندز څخه د ازادي راډیو خبریال معلومات راکوي.
د تخار والی عبدالطیف ابراهیمی تخار ته د افغانستان د مخدره موادو د وزیر جنرال خدایداد او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت د مرستیال د سفر هدف دا بولی چې د تخار کاروانګر دې ته وهڅوي چې د تیر 1401 هجری لمریز کال په شان د کوکنارو کښت په دایمي توګه پرېږدي او پر ځای نور خوراکي مواد وکړي. له همدې امله په دغه سفر کې د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر نه یوازې درې تراکتورونه له ټولو ملحقاتو سره د تخار د کرنیزو کوپراتیفونو په واک کې ورکړل، بلکې ژمنه یې کړې ده چې د 1401 هجری لمریز کال له امله به هم په ډېره نږدې راتلونکي کې د $1,000,000 په بیه نور تخنیکي وسایل هم د کروندګرو په واک کې ورکاندي. د یادونې وړ ده چې تخار په 1401 هجری لمریز کال کې د کوکنارو د کښت له امله د هغو ولایتونو په قطار کې وشمیرل شو چې دغه کښت پکې صفر درجې ته راټیټ شوی دی.
د یونسکو یا په فرهنګي او کلتوري چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې 15 نوبتي غونډه په دې وروستیو کې د فرانسې په هیواد کې جوړه شوې وه چې د افغانستان د پوهنې وزیر پکې هم ګډون کړی و. د دې وزارت د اطلاعاتو او خپرونو رئیس د ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې وزیر په هیواد کې د پوهنې د پراختیا او لاسته راوړنو او په دې برخه کې د ستونزو په هکله غونډې ته رپورټ ورکړی او د پوهنې د سیستم د ښه والي او پراختیا لپاره یې ورته یو لړ پیشنهادونه هم سپارلي دي. د ویل د پوهنې وزیر اوس حال غونډې راستون شوي او هیله مند دی چې د یونسکو غونډه د افغان لوري پر پیشنهادونو غور وکړي. تفصیل له کابل څخه د خان محمد سین په ریپورټ کې.
د افغانستان د پوهنې د وزارت مسؤلین وایي چې په هیواد کې د پوهنې د سیستم د کمیت او کیفیت د ښه کېدو لپاره د یونسکو نوبتي غونډې ته یو لړ وړاندیزونه سپارل شوي دي. د دې وزارت د اطلاعاتو او خپرونو رئیس محمد آصف ننګ د سه شنبې په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې د یونسکو په 15 نوبتي غونډه کې د افغانستان د هیئت مشري د پوهنې د وزیر ډاکټر فاروق وردک په غاړه وه چې غونډې ته په هیواد کې د پوهنې د پراختیا او لاسته راوړنو په هکله معلومات ورکړي او د ستونزو د هوارۍ لپاره یې ورڅخه د مرستو غوښتنې هم کړي دي. دا چې د افغاني هیئت لخوا غونډې ته کوم پیشنهادونه شوي دي ښاغلی ننګ یې په هکله وویل.
منګه ځنګړي وړاندیزونه لرو په څلور ورسو کې د تربیې معلم د نصاب د انکشاف د ستراتیژیک پلان په انکشاف کې او د بیسوادۍ د محو کولو په برخه کې څلور ورسی دي چې یونسکو په کې مرسته کوي چې موږ به پرمدې څلور برخو کې ان شاء الله ډیر لوی لاسته راوړنې په آینده کې اعلان کړو.
د یونسکو 15 غونډه د رواني میلادي میاشتې په 6 نیټه په فرانسه کې جوړه شوې چې اوس هم دوام لري او د نړۍ د 193 هیوادونو او مؤسسو استازیو پکې ګډون کړی دی. ښاغلی ننګ بوبیل غونډې ته دا پیشنهاد هم وشو چې له مرستندویه هیوادونو او مؤسسو څخه دې وغوښتل شي چې په ټوله نړۍ کې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو اوارۍ ته جدي هڅې پیل کړي تر څو ښوونکي د خپلو دندو پرېښودلو ته اړ نه شي. د په هیواد کې د ښوونکو په هکله وویل.
با کیفیته معلم شدیدن کمبود لرو. یوازې زمنګ 20% یا 23% داسې ښوونکي چې هغه د ښوونې لومړني شرایط لري چې هغه فارغ دي دارالمعلمین ده او پاتې نور فیصدی چې ده هغه کې من کمبود لرو. یعنی 80% د خو معلمو له کمبود سره مواجه یو. بله ستونزه د اوناسو ښوونکو کمبود بخصوص په اطرافي سیمو کې دا عمده معضله دی. په دې برخه کې
د پوهنې وزارت هیله وښوده چې د یونسکو غونډه به په پاتې ورځو کې د افغانستان ستونزې او پیشنهادونه وڅېړي او د اوارۍ لپاره به یې له دې هیواد سره مالي او تخنیکي مرستې وکړي.
د
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ رادیو لمړنۍ ماخامنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. مليحه احراری استډیو ته راغلې ده او د ازادۍ رادیو نننۍ ورستۍ ماخامنۍ خبری مجله وړاندې کوي. خراغلی مليحه جان،
تشکر. فریده جان و شما ماندنه باشین. ساعت 6:30 دقیقه.